نامشال راډیو دا مهال په پیښور کې سهار نه او په کابل کې اته نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نو میږي ز پامیر ساحل درته پکې هر کله وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د سیمې پاړه د مهمو رپورټونو ترڅنګ لتا څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه ترلاسه کوو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته را سره د خپلو سیمو خبرونه شریک کړئ. وروسته بیا په ټلیفون، وایبر، واټس اپ او سکایپ هم رابطه کولای شئ. خو اول د دې مهال د سیمې او نړۍ لنډ خبرونه. پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دي چې پولیسو یو ځل بیا په خیبر کې د جرګې پر کیمپ چاپه وهلې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک انصاف غړو او پلویانو ته خبرداری ورکړی دی چې نن دې په اسلام آباد کې احتجاج نه کوي. او اسرائیلو بیګا د لبنان د پلازمینې بیروت پر جنوبي څنډو درنا بمباري کړې ده. بشپړ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دي چې پولیسو یو ځل بیا په خیبر کې د راتلونکو جرګې پر کیمپ چاپه وهلې ده. نوموړي بیګا ناوخته پر ایکس یا پخوانی ټویټر په دوو لنډو بیانونو کې ویلي دي چې انتظامیه په خیبر کې د موبایل ټلیفون شبکه او انټرنیټ هم تړلی وو او ګڼ پولیس د کیمپ ځای ته ورغلل. پی ټی ایم وایي چې دا څلورم ځل دی چې پولیسو یې د جرګې له ځایه خیمې لرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت او پولیسو لا د تازه چاپې په اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علماء اسلام مس لوړپوړو سیاستوالانو د جرګې د انتظامی کیمپ ړنګولو او د پی ټی ایم پر فعالانو د پولیسو تشدد غندلی دی. د عوامي نېشنل ګوند ویان د احسان الله بیګا په ویډیوي بیان کې وویل چې د خیبر پښتونخوا پر واکمن وبخی او د عوامي نېشنل ګوند ویان احسان الله بیګا په ویډیوي بیان کې د خیبر پښتونخوا پر واکمن ګوند تحریک انصاف نیوکې وکړي.
پی ٹی آئی یو اڑختہ دخپل ځان لپاره د احتجاج کولو گنجائش واڑی او بل اڑختہ د دوی د خپل حکومت په دایره اختیار کی چې کوم ځوانان احتجاج کول واڑی په اوی د احتجاج لاری تړي.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال حکومتي اقدامات غیر مسؤولانه وبلل. د خیبر پښتونخوا حکومتي ویان محمد علي سیف د اکتوبر پر دویمه په بیان کې ویلي ول چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د صوبې لوړپوړي بیوروکراټ یا چیف سیکرټر ته په یو لیک کې د پی ټی ایم پر ضد د کاروایۍ امر کړی و. د کورنیو چارو وفاقي وزارت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پی ټی ایم وایي چې د اکتوبر پر 11مه په ریګي للمه کې درې ورځنۍ لویه جرګه وی چې مخه په پاکستان کې پښتنو ته د ورپېخو لویو مسالو د هواري لارې چارې لټول دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک انصاف سیاستوالانو او پلویانو ته خبرداري ورکړې ده چې په اسلام آباد کې د مظاهره هڅه وکړه نو پر ضد به یې اقدام وکړي. محسن نقوی پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل چې د ملایشیا د وزیر اعظم په ګډون د نورو هیوادونو پلاوی د پاکستان په سفر دي، نو ځکه د تحریک انصاف احتجاج نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د وضعیت کنټرولولو لپاره د پوځ او رینجرز ځواک سرتیری هم اسلام آباد ته وربللی دي. دا په داسې حال کې چې تحریک انصاف د خپل زندانی رهبر عمران خان د خوشی کولو او د عدلیه د ازادۍ لپاره نن د اسلام آباد په جمهوریت څلورلار یا ډی چوک کې د مظاهره اعلان کړی دی. هغه ګوند د اکتوبر پر دویمه هم د پنجاب په یو شمیر ښارونو کې مظاهره اعلان کړې وې، خو صوبایي حکومت د جنایي قانون د 144مې مادې په عملي کولو پر ولسی غونډو او احتجاجونو بندیز ولګاوه. تحریک انصاف او د اسلام آباد اوسیدونکي وایي چې انتظامیه هغه ښار ته تلونکي لارې تړلې دي او په بیلابیلو ځایونو کې کانټینرونه درولې دي. ټاکل شوی چې نن د یو شمیر هیوادونو استازي په روسیه کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمیټ په نوم په غونډه کې د هغه هیواد پر وضعیت وغږیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو په ناسته کې د کوربه روسیې او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ترڅنګ د پاکستان، هند، چین، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان استازي ګډون کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا روانه اونۍ وویل چې په غونډه کې په افغانستان کې پر ملي روغې جوړې، له طالبانو سره د سیمه ییز تعامل پر زیاتېدو، اقتصادي چارو او د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر وړاندې پر هڅو بحث کیږي. د طالبانو حکومت لا د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د مسکو فارمیټ یو شمیر برخوال هیوادونه ورسره اړیکې پالي. هغه غونډې له 2018 زیږیز کال راهیسې کیږي چې پکې له افغانستان سره پر تړلیو موضوعاتو بحثونه کیږي. د لبنان د مرکز بیروت په شاوخوا کې د اسرایلي او هوایي بریدونو پر مهال یو شمیر چاودنې اوریدل شوې دي. د اکتوبر پر دریمه ناوخته حملې داسې مهال شوې دي چې امریکا ویلي دي چې روانه اونۍ پر اسرایلو د تهران د توغندې او د برید په غبرګون کې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو په اړه خبرې روانې دي. په بیروت کې بیګا تر بمباری وروسته په فضا کې د اور لوی لمبي ولیدل شوې. اسرائیلی پوز تر دې 100 ساعته مخکې د ښار اوسیدونکو ته د کورونو پرېښودو امر کړی و. د لبنان دولتي خبری اژانس بیګا وویل چې اسرائیلو د پلازمینې پر جنوبي څنډو تر 100 زیات پرلپسې بریدونه وکړل، او زیاته یې کړه چې دا په هغه هیواد کې د اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې له تر ټولو قوي حملو یوه وه. اسرائیلي پوز د بمبارۍ د اهدافو په اړه څه نه دي ویلي. اسرائیلی پوځ روانه اونۍ په لبنان کې د محدودو ځمکنیو عملیاتو پیلولو خبر ورکړ چې ورسره سم په منځني ختیځ کې د پراخې جګړې ویرې زیاتې شوې دي. دا اندېښنې تر هغې وروسته لا زیاتې شوې چې ایران د اکتوبر پر لومړۍ پر اسرائیلو د توغندیو لویه حمله وکړه. ایرانی پوځ خبرداری ورکړی دی چې که اسرائیل یې د توغندیو حملې ته ځواب ووایه نو ورباندې به پراخ بریدونه وکړي. او د خځو د شلوورا کرکټ د نړیوال جام په لړ کې نن 2 سیالۍ کیږي. ټاکل شوی چې په متحده عربی اماراتو کې د جنوبی افریقا او ویسټ انډیز د خځو لوبډلو ترمنځ سیالي د پېښور پر وخت د ماسپخین پر 2 او د کابل پر 2:30 بجو پیل شي. تر دې وروسته به د پېښور پر وخت د ماښام پر 2 او د کابل پر 6:30 بجو د هند او نیوزیلند لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د خځو د شلوورا کرکټ نړیوال جام سیالۍ پرون پیل شوې چې پکې بنگلاديش، سکاټلند او پاکستان سریلانکا ته ماتې ورکړه. د نړیوال جام په سیالیو کې 10 لوبډلې برخه اخلي او ټاکل شوې چې پایلو به د اکتوبر پر 6 وشي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبريالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لارې اوریدئ شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او ویب سټور څخه کولای شئ. اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا پولیسو یو ځل بیا د راتلونکي جرګې پر انتظامی کیمپ چاپه وهلې ده. د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین بیگانه وخت پر ایکس په بیان کې ویل چې انتظامی په خیبر کې د موبایل ټلیفون شبکه او انټرنیټ هم تړلې دي. دا د اکتوبر له 2 راهیسې څلورم ځل دی چې پولیس پر ریګي لالما کې د پی ټی ایم د لوی جرګې پر کیمپ چاپه وهي. د خیبر پښتونخوا حکومت او پولیسو لا د غورځنګ د تازه داوی په اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې جمعیت علما اسلام فی او عوامي نشل ګوند پی ټی ایم پر فعالانو د پولیسو تشدد او د هغوی د راتلونکي جرګې د خیمو ډنګولو غندنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومتي ویان محمد علي سیف د اکتوبر پر 2 په بیان کې ویلي ول چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د صوبې لوړپوړي بیوروکراټ یا چیف سیکرټر ته د پی ټی ایم پر ضد د کاروایي لارښوونه کړې وه. پی ټی ایم وایي چې د اکتوبر پر 11 پر ریګي للمه کې 3 ورځنۍ لویه جرګه کوي چې موخه یې په پاکستان کې پښتنو ته د ورپېښو مسئلو حل موندل دي. غلام غوث له پېښوره.
جمعیت علماء اسلام فی عوامی نیشنل ون او مدنی فعالانو د پی ټی ایم په ضد په ریګیلل مکی د کاروایانو غندنه کړی ده. په اسلام آباد کې د اکتوبر په 3 نیټه د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې په حکومت او ادارو د دا ډول اقداماتو په سر نیوکه وکړه او زیاته یې کړه.
همې ما معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی ایم کے جرگے کے منتظمین پر کوئی تشدد ہوا ہے
مونگتا معلوم شوی دا چی دا پی ٹی ایم دا جرگے پا منتظمینو سا تشدد شوی دے چی دیر دا غندنی ور خبر دا دا دوی دا نظریه سرا اختلاف کی دے شی پا دی باندی بحث هم کی دے شی لیکن دوی غیر مسلح دی او یو جرگه کوی کچیری دوی گنی چی دا پاکستان مخالف سا سوچ را خوری گی نو دا دی پزد دارنگ اقدامات خو دا غی دا نور را ولارولو یو حس دا نو حکومت ته هم ذمہ دارانه رویه اختیارول پکار دی
ذمہ دارانه رویه اپنانه چاہیے
بلی خواتا د عوامی نیشنل ون مرکزی ویان انجینیر احسان الله هم د خیبر په ریګیلل مکی د پولیسو لخوا د پختون تحفظ مومنت د منتظمینو د خیمو د ویجاړولو او د هغوی د منتشر کولو لپاره په هغوی باندې د اکتوبر په دویمه او دریمه نیټه د اوخ کی بیون کی گیس د کارولو غندنه کړی ده انجینیر احسان الله تیره شپه په دغه اړه پخپور کړي یو ویډیو بیان کې په صوبایي حکومت هم سختی نیوکی کړي دي
پی ٹی آئی ایک طرف یہ اپنے لیے احتجاج
پی ٹی آئی یو اڑختا د خپل ځان لپاره د احتجاج کولو گنجائش واڑی او بل اڑختا د دوی د خپل حکومت په دایره اختیار کی چې کوم ځوانان احتجاج کول واڑی پاوی د احتجاج لاری تړي د بیرستر سیف یا د بل چا د دروغ اوس نشي چلیدلی چې د صوبې پولیس مرکز کنټرول کوي پولیس او د صوبې نوري امن پلي کوونکي ادارې د صوبایي حکومت په اختیار کې راځي او که دوی په خپل دایره اختیار کې کار نشي کولای نو بیا خو دوی له حکومت پرې خودل پکار دي پولیس او صوبائی حکومت د زینو سیاسی مشرانو او مدنی فعالانو د دین وکو په جواب کې سندی ویلی خو په ټولنیزو رسنیو او د پاکستان پر رسنیو په خبر شوی د کورنۍ چارو د وفاقي وزارت د یو لیک تر مخه وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ته د پی ٹی ایم په ضد د کاروایی کول ویلی وو او په یو بل لیک کې بیا د پښتونخوا د کورنۍ چارو محکمې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر او اړوند د نورو چارواکو ته د کورنۍ چارو د وفاقي وزارت په دغه لیک د عمل کولو سپارښتنه کړې وه د پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف هم د اکتوبر په دویمه نیټه د کورنۍ چارو د وزارت د هغه لیک په اړه ویلي وو چې پولیسو د پاکستان د وفاقي حکومت په امر د پی ټی ایم د غړو خلاف اقدامات کړي دي د پښتونخوا چیف سیکرټری ته په لیکل شوی هغه لیک کې ادعا شوې وه چې پی ټی ایم د ریاست او ریاستی ادارو په ضد د کرکې او سپکاوي مرسته او سرپرستی کوي او د دوی خلاف دي سخت اقدامات وشي خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا ډول تورونه په بیا بیا رد کړي دي او دوی دریځ لري چې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره پرامنه مبارزه کوي پښتون تحفظ مومنټ د اکتوبر په 11مه په خیبر ضلعه کې د پښتنو د قومي عدالت په نوم د درې ورځنۍ لویې جرګې اعلان کړې او د یاد تنظیم مشر منظور احمد پښتین د جمرود په ریګیللمه کې د هغې جرګې د زی پرانیسته هم کړې وه خو د اکتوبر په 2مه او 3مه نیټه د خیبر پښتونخوا پولیسو د پی ټی ایم په منتظمینو اوخ کې بیان کې ګیس کارولې وو او د هغوی خیمه ویجاړې کړې وې
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د تحریک انصاف غړو او پلویانو ته خبرداري کړې ده چې نن دی اسلام آباد ته احتجاج ته نه ورځي محسن نقوی تیر ماښام په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د ملایشیا وزیر اعظم انور ابراهیم اوس مهال د پاکستان په سفر دی نو ځکه په اسلام آباد کې پر غونډو او مظاهرو بندیز دی نوموړي ګواښ وکړ چې که د تحریک انصاف پلویان هغه ښار ته ورغلل نو پولیس به یې ونیسي د زیاته کړه چې د پاوز او رینجر ځواک سرتیری هم خار ته وربللی دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف نن د خپل زنداني رهبر عمران خان د خوشی کولو او د عدلیې د ازادۍ لپاره د اسلام آباد په جمهوریت څلور لاره یا ډی چوک کې د مظاهرې اعلان کړی دی. د اسلام آباد اوسیدونکي وایي چې انتظامی هغه خار ته تلونکي لارې تړلې دي. گوهر مسید رپورټ راکوي.
د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلی دی چې د ملایشیا وزیر اعظم د پاکستان په دورې راغلی دی او د سعودي عرب او چین وفود زر پاکستان ته په دورې را روان دی. د زیات تکړه مقصد دا دی چې کم عام اولس یا پلویان دی هغه د لس زلا په دې خبرې باندې سوچ وکړي چې کم اسلام آباد کې احتجاج لپاره را بلل شوي دي حکومت پوره تیاری کړې ده. اسلام آباد اور راول پنڈی کے سہم دس حالات رامخ کی گی نو عام اولس د سنگا استنزو او حالات سرا مخامخ ہوئی. پدے اڑا دا اسلام آباد یو اسے دن کی مشال ریڈیو تا س دس حال بیان کرو.
منو ممان دا یو دل دا اسلام آباد شدہ آئی نائن شکو تے کی دل دا کی چے سورا پروٹیسٹ کی جی اسلام آباد شدہ تغیف واجہ بندے اورڈینا بلاک اورڈینا چې بلاک شته ته کوم خلک تاګرو تاګ وی اګه مریض وی اګه جاب بول وی اګه کاروبار ور وی اخت از یوت ناز یوت تکلیفات می اسپیشل دی کوم دا پندای نه اسلام آباد تر دی می دا میټرو باند شي او دا فیض آباد لري باند شي کشمیر ایو باند شي دا پوس دې خاطر بل جوتای تکلیف مطلب دا ټول ایری وسنه باند شوی دی. نو چې کوم خلک تاګه پېښور تدریمی یا رئیس مل خان تدریمی یا د مونږ نور اسد تدریمی اخته چې یو تای تکفی مریضون دی هسپتال نه چې کوم رو دریمی او د جواب الله خال چې کوم دی دغه د پروډر غټ تکلیف تای
د موسی نقوی په پریس کانفرنس نه اول د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پی ټی آی یو مشر علی امین کندپور په خپل پلویانو باندې غږ کړي چې اکتوبر سلورمه باندې غونډ د اسلام آباد ڈی چوک ته ځانونه ورسوي. گوهر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال ریڈیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مبجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
اوریدونکو د پاکستان د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ 15 کسیزه جرګګۍ د اساسي قانون د درشپېتمې ماده د الف برخه تشریح په اړه د هغه عدالت یو پخوانی پریکړه لغوه کړې ده او په دې اړه د سپریم کورټ د وکیلانو ټولنې غوښتنلیک د اوریدنې لپاره منظور کړی دی. د سپریم کورټ یوې پخوانی جرګګۍ د 2022 زیږدیز کال په می کې پریکړه کړې وه چې که د قومي یا صوبایي اسمبلۍ او ځینې غړي پر مهمو موضوعاتو د خپلو ګوندونو د دریځ خلاف رایه وکاروي نو ووټ به یې نه شمیرل کیږي. د سپریم کورټ د وکیلانو ټولنې د همغه کال په جون کې عدالتي پریکړه ته د بیا کتنې غوښتنلیک دایر کړی و. د سترې محکمې 15 واړو قاضیانو پر رون تر اوریدنې وروسته په یو خوله په خپل فیصله کې وویل چې که د اسمبلۍ غړي د وزیر اعظم یا اعلی وزیر د انتخاب پر هغوی د باور یا بې باورۍ د آئینی بدلون او بودیجې مسودې په اړه د خپل ګوند د دریځ خلاف ووټ ورکړي نو رایې به شمیرل کیږي. د تحریک انصاف وکیل په پرونی اوریدنه کې د جرګګۍ پر جوړښت نیوکې وکړې. په دې اړه مې په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره خبرې وکړې او ورڅخه مې د سپریم کورټ ته پریکړې تفصیل وغوښت.
سپریم کورټ 15 ججانو په بنیادی توګه باندې د سپریم کورټ د یو مخکینه فیصلې خلاف چې کم اپیلونه سپریم کورټ کې دایر شوي وو داخل شوي وو منظور کړی دي او په هغه فیصله کې په 2022 کال کې چې سپریم کورټ کړی و هغه دا و چې یو په قومي اسمبلی کې په پارلیمان کې یو غړی هغه د خپلې پارټۍ یا د پارلیمانی پارټۍ د یو فیصلې خلاف رائے ورکړي نو هغه رائے به نشمارل کیږي. نو اوس سپریم کورټ هغه فیصلې خلاف اپیلونه منظور کړي دي چې تفصیلی فیصله به وروستو اعلان شي او چې کومه فیصله پرونو شو دا د چیف جسټس قاضي فایز عیسی په مشرۍ کې 15 ججانو په متفقہ توګه کړی دا او هغه فیصله لري حاصله اوس پاتې نشو. یعنی اوس په پارلیمان کې یو ممبر د خپل پارټي خلاف رائے ورکړي ووټ واچوي نو داغه رائے به شمارل کیږي. دا پکې بنیادی نقطه و چې سپریم کورټ کما اوس فیصله اعلان کړی ده.
د تحریک انصاف وکیل د پرونی اوریدنې پر مهال څو ویل
کور د پاکستان تحریک انصاف چې کوم یو مهم وکیل وو قانوني وکیلو علي ظفر چې کله بحث کې د تیر ورس مې خدا ول وې چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په دې موضوع باندې سوینا کول غواړي او باید چې هغه ته د آنلاین یا د ویډیو د لارې غدي اجازه ورکړي شي خو سپریم کورټ دا وسره اونه منل نو بیا د اعلان وکړ تحریک انصاف وکیل چې دوی بایکاټ کوي دوی په دې کې برخه نه اخلي ځکه د دامو ویل چې د عمران خان دا موقف دی چې د پینزو ججانو دا بنچ دی دا صحیح جوړ شوی نه دی خو دغه اعتراض سپریم کورټ اونه منه. خو بیا چې کله هغه بایکاټ خبره وکړه علي ظفر نو بیا سپریم کورټ هغه نه بیا خواست وکړ چې ته دی د یو معاون یا د همکار وکیل په حیث باندې دی خپل رول سپریم کورټ کې دا کی چې هغه وسره علي ظفر اومنل او بیا لګ بحث وشو او په بحث کې بیا دغه دا نظر وو د علي ظفر چې کدا مخکینه د سپریم کورټ فیصله دا بدله شو یا فسخ شو منسوخ شو نو معنی به دا وي چې کوم خاص ټریډینګ وته وي چې کوم ممبران خپل پارټي بدلی او بل چا ترای ورکینو هغه چې دی ته بلار پیدا شي.
طاهر خان صاحب د سپریم کورټ د لنډې پریکړې اغیز څه کېدای شي؟ آیا د پاکستان وسنی وفاقي تلافي حکومت ته ګټه رسوي او که څنګه؟
ګوره دته خدای او نظر دی او دا خو د حکومت مخالفین هم دا وایي او د اوسنی حکومت غواړي چې په آئین کې یو نوی ترمیم وکړي او په هغه کې بنیادی په عدلیه کې په عدالتونو کې اصلاحات خبره حکومت کوي نو هغه ترمیم د پاره دوی سره حکومت سره او د هغې اتحادیانو سره مطلوبه اکثریت په پارلیمان کې نشته. هغه دغې غوښتل چې د مولانا فضل الرحمن حمایت والی خو مولانا فضل الرحمن تر اوسه پورې د حمایت نه انکاری دی. نو بیا داسې پی ټی آی یو الزام لګولی و چې د دوی ځینې کسان غیب شوي دي خو بیا بهر علاقه چې کې دي مطلوبه اکثریت نه حکومت هغه ملتوي کړه. اوس چې دا کار وشو نو معنی دا ده چې اوس کو یو ممبر هغه وغواړي په پارلیمان کې چې هغه د خپلې پارټۍ د فیصلې خلاف یو رائے ورکړي نو هغه باندې اوس هغه چې مخکې به کومه دغه ووټ به نه شمارل کېده هغه شمارل کېږي. نو دا یو نظر دی دا برستو کتي چې خبرال چې ممکن نه که مطلوبه تعداد پوره کولو دپاره ممکن ده چې ځینې د پی ټی آی خلک یا د دې نور مخالفینو خلک هغې رائے بل طرف ته ورکړي نو ووټ به شمارل کېږي. نو دا پی ټی آی سره دا خطر هم وو.
د آئین د درشپیتمې مادې د الف برخې تشریح په اړه د سپریم کورټ د لنډې فیصلې پر موضوع مو له طاهر خان سره مرکه اوریده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګري شئ.
اوریدونکو لیوی مودی راهیسی د پاکستان د سپریم کورټ د قاضیانو ترمنځ د قانوني او د عدالت د انتظامی چارو په اړه اختلافات ژور شوې دي. د هغه هیواد د عدلی او قضایی چارو خبريالان وایي چې دا اختلافات تر هغه وروسته نور هم په ډاګه شول چې چیف جسټس قاضی فایز عیسا او د سترې محکمې بل لوړپوړي قاضی منصور علي شاه یو بل ته اختلافي خطونه ولیکل. دوی وایي دا ښکاري چې وسمهال د سپریم کورټ قاضیان په دوه ډلو ویشل شوي دي. پښتنه دا ده چې د قاضیانو ترمنځ د اختلافاتو تر شا څه دي؟ عبدالحی کاکړی ځواب راکوي.
په پاکستان کې که یو خوا د مسلم لیگ نواز په مشرۍ د واکمن سیاسي ګوندونو او اپوزیشن تحریک انصاف ترمنځ سیاسي جګړه په پارلیمان دننه او بهر ورځ سر بلې تودېږي نو بل خوا د چارو پوهان وایي چې د دې اختلافاتو څرک دا مهال د پاکستان د سپریم کورټ په ودانۍ کې هم لیدل کیږي. په اسلام آباد کې خبريال غلام نبی له تیر شاوخوا شلو کلونو راځي د سپریم کورټ په اړه رپورټینګ کوي. نوموړي د اکتوبر پر درېمه مشال لیډو ټول چې تر هغه وروسته چې د شاباش شریف مشري حکومت هڅه پیل کړي چې له پارلمان څخه د عدالتي اصلاحاتو په اړه په اساسي قانون کې د بدلونونو مسوده منظور کړي، په سپریم کورټ کې د ججانو ترمنځ اختلافات نور هم ژور شوي دي.
ججانو ترمنز یو ڈیوائیڈ دے چی یو طرف تا چیف جسٹس دے چی ہغا دا موجودہ حکومت تے یا دا ہغی دا غا مواقب چی دے تاثر دے چی دا ہغی مرستیال دے، او بل طرف تا کم چی سینئر ترین جج دے جسٹس منصور علی شاہ چی دا غو پا بارک دا تصور دے چی دا غو کمڈل دا نو آغا دا پی ٹی آئی سرا ہمدردی لری.
د پاکستان حکومت د سپتمبر پر وروستۍ کې هڅه وکړه چې په اساسي قانون کې د بدلونونو مسوده له پارلمانه منظور کړي، خو د مطلوب اکثریت نه درلودلو له کبله وځنډوله. په دې بدلونونو کې د سپریم کورټ د چیف جسټس د دندې موده زیاتول دي، او داسې فکر کېږي چې شاید د دې بدلونونو د منظورۍ په صورت کې به د قاضي فایز عیسا کاري موده وغځېږي. د چیف جسټس قاضي فایز عیسا د ریټایر کېدو په صورت کې به جسټس منصور علی شاه د سپریم کورټ چیف جسټس سي. خو د چارو د پوهانو په وینا کې چیرته په اساسي قانون کې د بدلونونو مسوده منظور سي، نو په نتیجه کې به شایي منصور علی شاه چیف جسټس جوړ نسي. نو ځکه د دوی په خبره د دواړو ترمنځ د اختلافاتو یوه مهمه نقطه ده. که فرض کوم داسې وي، نو حکومت ولې غواړي چې د قاضي فایز عیسا کاري مدادي وغځول سي؟ د عدالتي چارو خبريال وحید مرادي مشالیډو ته وجه بیانوي.
ټول دی وخت کې کوشش ته روان دی چې هغه نردي وخت پاکستان اسټبلیشمنت او د پاکستان موجوده حکومت د دې دا ډېر امیدونه دي چې چیف جسټس قاضي فایز عیسا چې کوم دی وخت د آئین او د قانون چې کوم تشریح کی انټرپریټیشن کی نو دا دوی ته خوښ دی، او دوی نه غواړي چې جسټس منصور علی شاه او د هغې لاندې چې کوم سپریم کورټ دی هغه راشي، ولې چې دوی د هغې تشریح نه د آئین تشریح نه دودا یره ده دودا چې کوم د پاکستان اپوزیشن ګوند دې ډله دا پی ټی آی د عمران خان جماعت دې نو دوی دا پوهیږي چې هغه به دغه فیور وکړي.
د سپریم کورټ د ججانو ترمنس اختلافات دا وخت د پاکستان د رسنیو تودا موضوع ده. په اسلام آباد کې د جیو ټلویزیون د پارلماني چارو خبریاله نوشن یوسف مشالې ټول چې د پخوا په پرتله دا ځل د سپریم کورټ داخلي اختلافات ډیر پړاګه سوي دي.
بخوا د سپریم کورټ دننه اختلافات دومره په ډاګه نول، خو اوس بالکل ښکار شوی دی ځکه چې اوس ټولنیزې رسنۍ شته. بخوا به هم د ججانو ترمنځ اختلافات ول، خو اوس هر څه په ټولنیزو رسنو خپاره شي او هر چاته معلومه ده چې کوم جج په کومه ډله کې دی. یو سیاسي ګوند د ججانو د یوې ډلې او بل سیاسي پارټۍ بیا د ججانو د بلې ډلې ملاتړ کوي. د هیواد د نظام چې کومې مهمې ستنې دي د هغوی ترمنځ چې دا وخت کومه شخړه روانه ده هغه اوس ډیره ښکار شوې ده او اولس یې په اړه خبرې کوي.
د چارو پوهانو مشالې ته ویلي چې دوی ته نشکاري چې د سپریم کورټ داخلي اختلافات به زر ختم سي، بلکې د دوی په وینا دا هر څه د پاکستان د سیاسي ګوندونو او په سیاست کې د فوج له رول سره تړلې دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې M A S H A A L R A D I O ولیک.
د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور وسیدونکو وایي چې د وړو بایو زیاتوالي لوجې ژوند ګران شوې دي. دوی وایي چې په ورستیو کې د 40 کیلو بوجې وړو نرخ 100 روپۍ زیات شوې دي. د وړو کاروباریان وایي چې د بایو لوړېدو لوی لامل له پنجاب د غنمو واردات یا درآمد بندیدل دي. خود خوراک صوبایي وزیر د تری میاشتې په ورستۍ ونی کې دا وکړي و چې د وړو بې کمی شوې دي. د خالد نیاز رپورت.
پیښور کې چپس خرڅون کې ملک شیر مشال ریډیو سره خبرو کې وی ګرانۍ سخت پریشان کړي دي. دی وای نه پوهیږي چې خوراک پوره کړي او که د کور نور ضرورتونه.
غریب ځان له وړو غټي دال چینی پیدا کی مزدوریو کې روغ ناروغ شل توانور مسلې دي. نو غریب سړی به کم کم تکلیفات او کم کم ضرورت پوره کوي.
نو چې کوم غدي وړه دي یا وړي دي په شادومره غلا رسیدلې دي چې غریب سړی نشي اخسته.
اپسوس پاکستان د روان کال اگست میاش کې یو سروې کې ویلي دي 94% پاکستانیانو ته د ژوند د بنیادی ضرورتونو استعمال سيزونه اخستلو کې ستونزې را مخته دي. سروې تر مخه د بچت توان نه لرونکو پاکستانیانو شرا 90% ته رسیدلې ده. سروې کې ویل شوی دي د معاشي بحالۍ نه مایوسا پاکستانیانو شرا کې 90% زیاتوالی راغلی دی او دا 90% ته رسیدلې ده. پیخبر کې د کریانی سٹور دکاندار فاروق ترمخه گرانی وخت په وخت سیوا کیږي چې لوجی خلک نشي کولې چې د ضرورت سامان هم پوره کړي.
یو غو زمون د خپل سامان دومره ګران دی چې بیا په ګټه باندې خرڅولې نشو. چې چا ته وې دا په شل دی پریګی دی راته او بل اوس یې پکې راته دا وړم ګران کړ. نو مونږ بچرته مونږ به خروس پټاڅه چنګمان او مونږ نشو پالل.
د اړو ډیلر منصور مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي د وړو غټو ډیلرانو غنمو کې تاوان نکړی دي. اوس دغه تاوان را سر کولو د پاره د وړو قیمتونه سیوا کړی دي.
یو د 1 تاریخونو سره رشی په مارکیټ کې دا 550 روپے خود دی سره گرانی کنه جی بلد وجه دار د پنجاب نه کوم دغه دا اوس د جلسی جلوسونه روان دي. کنټینر دا اوس په لار غاډي ولال دي د خلکو په پرمټ باندې روي بغیر پرمټ نه روي کنه جی.
بلخو د خوراک صوبای وزیر ظاهر شاه تورو د سپتمبر په 25مه د چترال دوري په موقع رسنو ته ویلي حکومت د کروندګرو په مفاد کې د دوینا غنم اخیستې دي چې لوجی دوړو قیمتونو کې هم کمی راغلې دي. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریڈیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم.
نو فلمونو او کتابونو پی جان گلوی
کورتو متراجو وا دارلنگ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
اسرائیلی پوځ پرون هم په لبنان کې د حزب الله ډلې پر ځینو مرکزونو د هوایی حملو خبر ورکړې ده. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. حزب الله یو ګوند دی چې په پارلمان کې استازي هم لري او اروپایي ټولنې یوازې پر نظامی څانګې بندیز لګولې ده. په همدې حال کې د لبنان چارواکو ویلي دي چې په وروستیو اسرائیلي حملو کې په لسګونو ژغورونکي او مرستندوی کارکوونکي هم وژل شوي دي. په منځنی ختیځ کې روان وضعیت د نړۍ ځینې هیوادونه او سازمانونه اندېښمن کړي دي. صالح محمد صالح نور معلومات لري.
د اسرائیل پوځ پرون ویل چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله ډلې استخباراتي مرکز وشتلی دی. په همدې حال کې د اسرائیل پوځیانو د اسرائیل پولې ته څیرمه له افراطي وسلولو سره شخړه وکړه او جنگي الوتکو د لبنان په ځینو برخو کې د افراطي وسلولو مهم مرکزونه په نښه کړي دي. اسرائیل روانه اونې اعلان وکړ چې ځواکونه د لبنان د جنوب په ځینو برخو کې چې د حزب الله ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي ځکني عملیات کړي دي. تر دې څورز مخکې په دغه ساحو کې چې تر ډیره حزب الله ډله ور باندې کنټرول لري د اسرائیل لخوا پراخه بمباري وسوه. د لبنان چارواکو ویلي چې په سلګونو زره کسان مجبور سوي نورو ځایونو ته کډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت پرون ویلي چې په مخکنیو دریو ورځو کې د اسرائیل د بمباریو په نتیجه کې څه باندې 40 روغتیایي او د اوروژنې کارکوونکي وژل شوي دي. اسرائیل ویلي غواړي د خپلو شمالي پولو پر خوندیتوب تمرکز وکړي او غواړي یقیني کړي څه باندې 15,000 کسان چې له تیر کال راهیسې د حزب الله د حملو له کبله بې ځایه سوي بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانسي. لکه چې په غزه کې تیر کال د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي جګړه پیل شوی، نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله تیرو جمعه په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. تر دې مخکې د حماس ډلې مشر اسماعیل هنیه د ایران په یو کلی کې په یو هوایي برید کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. د دغه کسانو د وژل کېدو په خبرګون کې ایران تیر سیشن به پر اسرائیل د میزایلو حمله وکړي چې پراخ خبرګونونه یې وپارول.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
د خزی خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو لا پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنا جائیداد کی سوار کونا چې کوم دل ته یو اج نو
الا تر اوسه چې کلم د سړی په لاس کې نه نو ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزی ته نه هیری
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دادی چې خزو ته حق
جائیداد
ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال راڈیو سرا
پورستیو کې په سواد کې د یو لسم ټولګي یو زدکونکې د پرلیکا یا انلاین پانګونې په یو جالي کاروبار کې په لکونو روپیو پوروړې شو او تیرونه یې ځان وژه. تر هغه پیښې دوه ورځې وروسته د سواتی وی اوسیدونکو خبریالانو ته وویل چې درویشت کلن زوی یې د همداسې یو کاروبار په نوم پوروړی شو چې خلکو وستختولی دی او له کورنۍ یې د قرض لکونو روپیو ورکولو غوښتنه کوي. شنونکي وایي چې پرلیکه کاروبار او جواری توپیر لري چې ځوانان باید ورڅخه ځان وساتي. د نیاز احمد خان رپورټ د انلاین دوکې ښکار شوی ځوان د مور په خبرو پیلېږي.
بچے دے امین اللہ نوم دے کن دا 14 اگست باندې دے د کور غیب دے بیا 5 ورځې پس مونږ ته یو میسج راغی چې پدی امین الله باندې زمون قرض ده او مطلب دے قرض تاسو
ته راغی. دا د سواد کنجو یو مور دے چې د خپل زوی د اخلاصول لپاره هغه خلکو ته زاری کوي کوم چې د قرض پیسو واپس اخستو لپاره د یو نیم میاشتې راسي بندیوان کړي. دین او دوه ورځې وړاندې د تحصیل قبل بر باندې او تلس کلن د یو لسم جمعه زکونکو په دغه وجه خودکشي وکړه چې انلاین کاروبار کې یا په جوار کې په لکونو روپو تاوان کړي او قرضدار شي. آنلاین کاروبار او بیا دا کې جواری سشه ده. په دا اړه سواد کې د سافټویر کمپنۍ مالک انجینیر سمت خان وای چې آنلاین روزګار هغه دی چې سشیان خرڅول اغستل آنلاین جواری یو بل عمل ده. دی وای
نو دا شانتي دنیا بر باندې ډیفرنٹ ویب سایټس او اپس راوتی دي یو شارټ ټرم د پاره او د خلکو ته داسې دا کوي چې فار ایگزامپل تاسو 10,000 روپے انویسټ کړئ وو ورځې کې به دا ډبل شي یا کوین دی یا ڈبل کوائن کے دا کلک کوئی دا دستی دا آلریڈی دا یو دسی فراڈ یا نو سکیم جی تیار خپل حسابی دا اٹریکٹ کی پاولی نو رزی کی تالا لگی ڈیری پیسی در کی تا دا غو یو قسما یو تا یا زمہر استعمالی بیا تا نور خلکو تا وی چی لگا دی کی ما ڈیری پیسی و گٹلی تا دی ترا شا دا شنتی رو 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 خلق دی تا انوالف شی بدی کی دنیا خلق بدی کی خپل هم پیسی بربادی کی دا ترور دا پلار دا یو نبل نا قرض را والی اغه سره هم دا کی دے سرا اغه زندگی ټولا تباشی خراب شي.
د منګول پیسل خان چې آنلاین ویب پاڼې جوړوي او د 13 درو کلونو راهسي سافټویر کمپنۍ کې کار کوي. دی وایي چې سواد کې آنلاین کاروبار زیاتره 13 کلونو تر شپږش کلونو پورې زلمی کوي. بعض وخت جواری کې او دوکي په ځای سم کاروبار لکه بیټکوین فایکوین او داسې نور کمپنیو کې سرمایه ولګوي خو چې نرخونه سوجي قطه شي نو د زیان سره مخ شي.
په دې کې زیاتر د غړ غړو کسان انویسټمنټ دي نو آلریډي مارکیټ چین او خبره بري نو کله چې بګیدا کسان مسان راشي او دوبه کې انویسټمنټ وکي یو لګي کنه دوله لفرابټ عمره په دوګي کېدو بری خون باندې اخته شي چې او لکه بس پیسې دی او دا قسی می سي دي نو سو وخت پس یې هغه کسان کم ایکسپرس چې کمی او زه تر دې مارکیټ نه پیسې می سي او بس یا نور سو وجي نه خو باغې کې لکه مطلب ډیر زیات چې دې لکه نقصان وکي نور پیسې بس رول وي خیر دی کې شي دې په لبګي نور وګټم کنه نو دې سي لکه مطلب یو پیره بګې دې درزو خوري بیا بګې نور پیسې راوړي نور انویسټمنټ وګي کې شي بلې کې خپل را پځې کم نو پاغې کې لګم تاوان شي دې سي نور نور جو پای کې لګړې دومره تاوان شي چې بیا سر خپل اپشن نه قرضې بګې شروع کې ولا کې سیمې سیمې دې دوه جنا ولا مطلب دې زیات ډیسټرب شي منټلی هم ډیسټرب شي.
د انلاین جواری او دوکې نه به څنګه بچ کیږي دا څه شی دی او دغه لپاره څه کول پکار دي؟ په دا اړه انفارمیشن ټیکنالوژي کارکونکي سمت خان زیاتوي
زه به دا اووایم د دوو مشرانو ته چې کله هم دوستانو نه پیسې غواړي تپوس کوي د شي سیز دپاره تاسو پیسې غواړئ فار ایگزامپل د انویسټمنټ کې آنلاین ډېر زیات خلک دلته ما پسې راځي آنلاین زه انویسټمنټ کوم آنلاین څه انویسټمنټ دی هم دغه راته وایي ویب سایټ دی کوین علم پلان کې علم دا علم به دې باندې زه انویسټمنټ کوم نو پکار دا چې تاسو د یو ایکسپرټ یا نږدې څوک سره هغه سره لږ مشوره وکړئ د خپل پلیټفارم پلان کم باندې تاسو د پیسې او تاسو انویسټمنټ کوئ دا لګونته کې وخایې د دې نوم چک کوي د دې ریویوز چک کوي په هغه به بیس باندې بل لا لینکډن باندې چک کوي د دې په سوشل میډیا لګونته کم دے کہ اگر ہسٹری چیک کے ڈائریکٹلی پتہ لگے دے دیے
پاکستان کے آن لائن دھوکے مخنیوی لپارا زانگڑے قانون سائبر کرائم شتا او پتا اڑ متاثر خلق رپورٹ ہم کولے شی ولی کاروبار کے زیان او یا پخپل مرضی جوارے کے پیسے بیلات لپارا س قسم قانون نشتا او دے کے زیادہ تر کمپنیاں نے دنور ہوادون نہ کار کوی زکا متاثر خلق تا رستا س قسم مرستی نہ ملاوی گی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
د نیاز احمد خان ل رپورٹ سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پاته ورسیده تاسو کولای شئ چې را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکل دي هلته وار لمخ راته تفسیری راغلی دي هغه خبرونه به مزل تاسو سره شریکوم خو تاسو تر هغه پورې داسې وکړئ چې د ټلیفون شمیرې لزان سره شریک نوٹ کړئ او د سکایپ پته هم در سره واخلئ
د مشال رادیو ژوند یو خبرونه تا په دیش میرو زنګ وهي 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش دو سوا پینزه
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش درې سوا پینزه
00 سلور سوشل دویش یولس سلیریش سلور سوا پینزه
پا سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه پتا مدا
مشال راڈیو
ترسنگ یه دا مشال راڈیو پر فیسبوک میسنجر هم لکل پیغام پریخو دیشه
با دا واتس اپ وائبر باندې د رابطې لپاره شمیره لزان سره نوٹ کړئ
د مشال رادیو خپرونه ستاسو لپاره دی
مونږ تاسو ته هم په خپل خپرونو کې د ګډون بلنه درکو د واتس اپ او وایبر پر دیش میرا زمونږ ژوند یو خپرونه ته زنګ وهي
00 سلور سو شل و سو سلیریشت یو سلو و سلویخت و سو نونس
نبی الله زابل صاحب را سره دی اول رات زنګ وهلې دی زابل صاحب هر کله درته وایم مهرباني وکړې خبر راکړې
ډیره زیاته مننه کوم امیر جان سلام تاسو ته اوریدونکو ته بالي نبی الله زابل د زابل ارغنداب ولسوالۍ او د شبال اختر کلی له تاسو سره خبرې کوم
مهرباني وکړې ډیره مننه چې زنګ را وهلې دی خبر راکړې
مننه کوم کاکر صاحب دا چې د ارغنداب ولسوالۍ اختر بازار کې لنیکه مرغه همدلته چې اختر بازار ته چیرمه 1500 کورنۍ وجود لري شاوخوا پر دې بازار پرتې دي نو دې 1500 کورنۍ ته تقریبا 6000 وګړي کیږي دغه ته د پاکو اوبو زمينه برابر شو دا چې مخکې دلته د اوبو د پاکو اوبو شتون سنته ناممکن و خو اوس لنیکه مرغه د یوې مستیل خو دغه 1500 کورنۍ ته 6000 کسان وګړي ژوند کوي
زابلی صاحب ټلیفون دې قطع شو کدی ما درنه دا پوښتنه کوله چې دا کورنۍ موسسه وه که نړیواله خو ډېره زیاته مننه د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی دی او دوی ویلي چې هلته په اختر بازار کې 1500 کورنۍ اوسي هلته یوې موسسې ورته د پاکو اوبو زمینه وربرابره کړې ده پر فیسبوک باندې هم راته تبصری راغلی دي او خبرونه راغلی دي گوهرعلی دوران د باجوړ له چارمنګ لیکلی دي چې نن د ناوا کرکټ لوبغالی کې د کوټکی او ناوا ستورو ترمنځ د کرکټ پایلو بکیږي دا لوبا د ځای وخت باندې 2:30 بجې پیلېږي چې او په دې سیالیو کې 2:30 لوبډلو برخه واخیسته او دا دواړه چې دي دا چې پایلو به ته وتلې دي دا قوي لوبډلې دي رشید افغان صاحب جان سید عبدالله عابد زین الله او الیاس جان مومن د ټولو راته دا خبر راکړه دی چې په خیبر کې د ریګی لال مچ سیمه دالته د پی ټی ایم پر پنډال باندې د دوی پر کیمپ باندې پولیسو چاپې وهلې دي او ویل ته خلک چې دي پی ٹی ایم اغوی ال تکیمپ جوړی دی اکتوبر 11 جرګی د پاره بالکل په دې اړه باندې تاسو خبره مو اورید او راپور مو هم اورید چې جمعیت علما اسلام فی او می نیشنل ګوند د پولیسو د تشدد او د دغو کړنو غندنه کړې ده. خو د خیبر پختونخوا حکومت داسې وایي چې وفاقي حکومت د کورنیو چارو وزارت د خیبر پختونخوا لوړ پوړي بیوروکراټ ته سپارښتنه کړې وه، لارښوونه یې ورته کړې وه چې د دوی خلاف دې اقدامات وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لا په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. عبدالله صاحب را سره دی له پکتیکا څخه. په خیر راغلی عبدالله صاحب.
سلامونه پامیر سهیل صاحب تاسو ته د مشال لډیو ټولو خو غوړیدونکو نه کیره. سلامونه خدای دې وکړي چې د جمعې ورځ مو خیر پیل کړی.
ډیر مننه. خدای دې خوشاله لره. هله چې تاسو هم سهار خپل شوی وې دار ته وای چې څه خبر مو راوړې د پکتیکا.
دا لا کرم د لمړي خدای زما د فارخه خبر د چې تاسو سره تقریبا 2 کال پس خبرې کیږي.
زم خوشاله شوم.
نو ډیر زیات خوشاله پروگرام کې د کوم چې راشو نو بس بد وخت نه چاري کوم نه ټینګيږي. ښه خبر مې ان شاء الله راوړې ده چې د پکتیکا ولایت نه کول سوالای نه سره په حال خبرې کوم. سهل صاحب
ښه.
نو دلته یو خوشبختانه چې په لومړي ځل باندې کنه زموږ ځای کې کلینیک جوړیږي، یعنی لس بستریز روغتون جوړیږي کنه. نو خلک ډیر زیات ورته خوشاله دي ځکه دا لومړی ودانی ده چې موږ ته په دې دومره وختونو کې کېږي چې موږ ته کار کېږي.
دا په کوم ولسوالۍ کې؟
د پکتیکا ولایت نه کول ولسوالۍ نمیږي زموږ
د
چیرته اوسو
په دې کې. او دا څوک جوړی؟ عبد الله سي
نو یو مخصوص صدا ولا نو شخصي مخصوص صدا چې هغه به داسې bale
کورنۍ دا کورنۍ شخصي مخصوص صدا
bale کورنۍ شخصي مخصوص صدا نو هغه جوړي په خپل مالی لګښت باندې تقریبا 23 زروختون دی. یو بلم د خیر خبر ده چې زموږ په سیمه کې کومه دولتي ولسوالي چې کنه دغه اداري ودانه بس تقریبا د راتلون کې یوه میاشت کې چارې بشپړېږي، یعنی سر ترسیږي. تیر کال د 2023 کال په یو لسم میاشت پیل شوی او تر دې میاشت پورې به ان شاء الله چې هغه چارې هم سر ترسیږي. دا خیر او د خوشاله خبر ده. خدای دې وکړي چې د محسوسو د نورو کارونو د لرو پروتو سیمه ته پامیر صاحب پام راوړي ځکه په دې سهو کې بخي کار نه ده شوی د خلکو ته
کنه. او دا روغتون چې تاسو یاداوه دا کله لکه جوړ شوی دی که وسی چارې شروع شوي؟
اوس تقریبا چار شروع شوی دی. هغه کوم انجینر چې دغه سره ما پرون ول د خبرې ورسره وکړه هغه راته وایي چې تقریبا دغه روغتون ډیر چټک کار به شروع دی کنه. په درې میاشتو کې به تکمیلیږي، مکمل وي، یعنی سر ترسیږي. نو یو میاشت کېږي دغه کار به شروع شوی دی. نو دغه چې د انجینر سره ما خبرې کوله نو هغه ډیر په هغه باندې چټکۍ باندې کار شروع کړو کنه. هغه مزدورانو ډیر ټیټ لګیا او خلک مرسته ډیر زیاتو کار ډیر په چټکۍ باندې درونو ریډیو کو پنورو ما کارنو چې کدل تموږ د معرفت تنځ لرو په امیر صاحب نو وعده شوی تیر کال نه بل کال
سم
دا تموږ یعنی د سې جوړو نو هغه کارنوم نه دی شوی. خدای دې وکړي چې دې ته پام شي. تاسو باید لګ ریپورتینګ وکړئ کنه. نه یبل الله خل سي ته وایي چې زموږ د صحوې تراشي زموږ د صحو وینې نو دې
بس هغه وخت په تاسو خبرونه اوري او کني اوریدنو زبور سره ضرور رابطه وکم ورته وایم چې تاسو سیمته درشي. سمه ده، خوشاله اوسې. ډیره مننه عبدالله صاحب چې خبر مو را سره شریک کړه او غوښتنه مو هم وکړه. د مشال راډیو په مالی او تخنیکی مرسته باندې لس سندرې د سولې تیار شوې دي. د دې یو شمېر ویډیوګانې تاسو فیسبوک د مشال راډیو پر فیسبوک او یوټیوب او پر وپاڼه باندې هم لیدلې دي. اوس له هغو لسو سندرو څخه یوه چې د جلال خان په غږ ده دا درته نشرو. بیا راځو.
ژوند زمون تیریږي په دنیا خاور خزلې چې داولې 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 په بلو بلو لاړو داس لا فون مسلکانو دازکا ژوند زمون تیریږي په دنیا خاور خزلې چې داولې 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 بلو بلو لاڑ داس لا فون مسلکانو دازکا 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 دازکا
امریکا کی خخی گو خلق و سی پاسمان خیریش کا ہر سمرا پدوایا دوزان اول حجت رواؤس محتاج د جہان دخورو دخزل شان پراتیو پڈیران دخورو دخزل شان پراتیو پڈیران تیری گی پ دنیا مو زندگی پغم لڑلی چ داولے 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 حکمت دن ہی سوا مونگ وہ گڑ لس پکا نو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا سپوہن شد جوندن پسو دو زیان تیار کوئی کی اسو نا خبر چند خان تاریخ رات پا پانا پانا وائی فاتحان چیزان تا فکر وکڑو شکست خرو پا ہر میدان چیزان تا فکر وکڑو شکست خرو پا ہر میدان محکوم ددا سکوم یو چی خورا کری پنا ولی چی دا ولی داولے 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 زمون ہرا خبرا نہ غصے گی بیٹو پکا نو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا رسول باندی مان لرو محکم منزنو پا نفلنو یو دش پیو رزی اڑم رکات با پکی پاتران نشی پا قسم پا حجو پرو جیو لیو بلا مقدم پا حجو پرو جیو لیو بلا مقدم خوبیا ہم دا غمش پیمو پا خادے نشو بدلی چی دا ولی دا ولی دا ولی
مشال رادیو ته غوږیست راز محمد صاحب را سره دی ل د هلمند لګرمسیر ولسوالۍ راز محمد صاحب هر کله درته وایم ستړي مشي راز محمد صاحب ها ستاسو سیګنل شبکه مو خراب ده راز محمد صاحب هر کله درته وایم
ډیر مننه دا مې دغه دی خبر دی چلتا پمبو کار شروع دی پمبا ٹولی جی او دلتا شی پمبا یو اردانه دی
خا
ول بدا شی ود غلو د شمر سر زکه اسلامي امارات وچ غلب نسوی تا اوره دا
خا
وس چ پمبا وری وی د زمبر د گانتی وس شی د غلو وس بل ترتیب تر برابر کړی دی بس اری وس منو دو من درې من زین غلا کی طالبان مر غلبان کړی دی غلن بنجی جګل رقم وس طالبان مر غلبان کړی دی
خا څنګه ته نغلا کی طریقه لکه څکې د شپې غلا کی د پټیو نه غلا کی څې کی
یا په مال د مشغول کو چې واره بازار ته بس په ګانټو کې را سغلا کی
خا او دغه بزګر سره ور باندې خبرې غنه
و هغه خران نه دی شواله دی شواله نه لري شواله وی بالا 3 کیلو 4 کیلو په ګونی کې زنه وی او وی بالا نه غلا
خا دا خا خا دا دکانداران چې د څوک ته مال اخلي دوی ته نغلا کی
و بس دا چې پمبا ور وی دا پمبو غلا یو کې بس پم پمبا یې ما شي غنه مې دا شي بز یو کې د 2 کیلو زیغلا کې طالبان
پمبا تاسو ویل چې ارزان دی یو یو من پمبا وس په څو خرڅيږي
په 215 غواني په 201 سلنی غواني بالا ته دا
او مخ کې 13 کال په څو
13 کال ګرام په 1000 کال داري و معنا په 200 غواني او شکل ارزان دی
ها صحیح دی معنا ارزان شوی دی ها بزګر ته تاوان
و یو خو غار دنه سید بل د اغلای زنی کی دا غش مسمانه داش کی در په در کړی
تاسو نه اغلبن کوم تاسو نه ورغلی حکومت چارواکو ته نه ورغلی ورته ویل نه دی چې په دا بازار کې دغه حال دی
اسلامي امارات څور په دا ګانټو ګرځي دلې دی خو نه په پیژ خو را نه دی ما چې ورو ګرځي هغه برته چې دا ګانټي ورته سم کی بیا برته خرابې کې
خا صحیح صحیح ډیر مننه راز محمد صاحب چې دا خبر مو راترک
بس کور ودان ډیر ډیر بخښه کوم
کور ودان خدای دې خوشحال لره خدای دې خوشحال لره آباد اوس د حمید الله هلمندی راته پر فیسبوک لیکلی دی چې د سپورت لډګره د موږ سره اکثر د سپورت خبرونه شریکي ډیر زیاته مننه هلمندی صاحب دې لیکلی دی چې د جنوبی افریقا غوره لیگ کې شپږ افغان لوبغاړي اخیستل شوی دی راشد خان دی نوین الحق دی نور احمد دی عظمت عمرزی دی او فضل حق فاروقی دی او وقار سلام خیل او دویم خبر وی دا دی چې د کرکټ نړیوال شورا پر سریلانکای وروتو پچون کی پروین جی وکرما یو کلن بندیز لګول دی وی پروین د سریلانکا په سوداګریز لیگ او نړیوالو لوبو کې رشوت اخیسته او چې نړیوال شورا د یو کال لپاره له هر ډول کرکټ څخه منع کړ ډیر مننه هلمندې صاحب خدای دې خوشاله لره آباد وسی چې دا خبرونه را سره شریکې یاسین صاحب راته لیکلی دی چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال آصف منیر له خپلې ښځې سره د سوات په چکر ټاکل شوی دی چې ورشي او انتظامیه چې دا غټول سوات خالی کوي او هلې ځلې روانې کړې دي سمه ده مننه خوشحاله اوسې او بل راته دلته نور خلکو هم راته خبرونه لیکلي دي چې ډېرې د خیبر په باره کې دي د خیبر کې چې پولیسو چھاپه وهلې ده د پی ټی ایم پر کیمپ باندې د دې په اړه باندې دي په دې باندې خو تاسو دغه واورېده خبرونه هم واورېده راپور مو هم واورېده دعا تندر راته لیکلی دي چې روغتیایي خبرونه کې ارواپوه ډاکټر راولې ځکه بوګ ډېر ځوانان په دې باندې خو ما مسلسل خبرونه کړې دي تندر صاحب تاسو به نه اوري په روان شناسۍ باندې په دې او نفسیاتو باندې تقریبا په هر خبرونه کې یو پښتنه هم اکثر اوریدونکو کې یو غمو ګور ځواب وو او په بیلابیلو ناروغیو باندې دا نفسیاتي او رواني ناروغي چې دی په بیلابیلو باندې مې بیلا خبرونه کړې دا په راتلونکو اونۍ کې د زهنی او د نفسیاتي صحت نړیوال ورځ په مناسبت باندې هم اراده لرم چې پر همدې موضوع باندې دغه وکړو خبرونه وکړو د شمالي افغان په غږ د رحمان بابا کلام دی د سره سلام پښتونخوا پایته ورسیږي په بلګړې کې بیا در سره یو
ye tamasha da sabana da